دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زما زړه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري په اسرائیل باندې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندې د بریدو وروسته یک شنبه د سپین ماڼۍ یو لوړ پوړی مقام ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د شخړې زیاتېدل نه غواړي. د سپین ماڼۍ د امنیت شورا بیان جانکر بي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویل مونږ نه غواړو چې د دې شخړې زیاتول وبینو، مونږ له ایران سره جګړې پراختیا نه غواړو. اسرائیل د ایران د بریدو وروسته د یک شنبه پورې تیارسي په حال کې و. ایران په لومړي ځل په اسرائیلو باندې لوی او پراخ بریدونه وکړل. تهران وایي دا بریدونه په دمشق کې د ایران په کنسلګری باندې د بریج غچو چې د سپاهي سبادران د دوه جنرالانو په ګډون دولس تنه پکې وژل شول. ایران وایي دا برید اسرائیل کړی و خو اسرائیل لا سن دی ویلي. اسرائیل وایي د ایران د بی پیلټه الوتکو او توغندیو د بریدونو نه نوي سلنې په هوا کې خنسا کړې دي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې د اسرائیل سره مرسته کړې ده. په اسرائیل باندې د ایران د تیر شپې بریدونو ته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بریدونو مشروع دفاعي اقدامات بللي دي. دا په داسې حال کې دي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مشروع نه بولي. ایران د سوری په پایتخت دمشقي خپل کونسلګری باندې چې د برید پړې په اسرائیل اچولې د شنبې په ورځ د غچ اخستلو د عملیاتو په ترڅ کې خپل خاورې د اسرائیل په خاوره د توغندیو او بي پیلټ ډرون الوتکو بریدونه وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دمشق کې د ایران په کنسلګری باندې برید د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف بللی دی. لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې دغه بریدونه په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ خطر زیاتوي. په سوریه کې د ایران په کونسلګری د اسرائیل د برید په خبرګون کې ایران د شنبه په ورځ نه وخته د خپل خاورې نه د اسرائیل په لور د بی پیلټو الوتکو او میزایلو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په منځني ختیځ کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په اسرائیلو د ستر برید له عمله رامنځته شوی کړکېچ په کلکه غندم. هغه زیاته کړه په سیمه کې د ویجاړونکو کړکېچ د زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه جوار اندېښنه لرم. زه د ټولو اړخونو نه غواړم چې د هر اقدام نه ډډه وکړي. هم دغه ډول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د سیمې د هیوادونو نه غواړي چې موجوده ستونزې د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په سیمه کې د خطرناک تشدد په اړه جوړه اندېښنه لرو. روسیې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د بحرانونو او په خاص ډول د فلسطین او اسرائیل د شخړې د زیاتېدو په اړه د مخکې خبرداري ورکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ویل چې د موجوده تشدد په اړه جوړه اندېښنه لري او له داخلو غاړو نه غواړي چې د جګړې د زیاتېدو د مخنیوي په خاطر د آرامتیا او زغم نه کار واخلي. اروپایي ټولنې هم په ورته وخت کې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په اسرائیل د ایران برید د سیمې امنیت ته بې ساري تشدد او جدي ګواښ بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د یک شنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې د درې ورځو سختو بارانونو او سیلابونو له امله لکتر لگا درې درشتنه مړه شوې دي. دغه ریاست ویان جانان سایک ویل چې لجمې ورځې راهیسي د بارانونو له امله سیلابونه راغلي چې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. هغه زیاته کړه لومړني معلومات ښایي چې له بده مرغه په سیلابونو کې درې درشتنه شهیدان شوي او وبښتنه ټپيان شوې دي. سابق ویل زیاتره مرګ جوبله د بامونو د نړیدو له امله و. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تومس ټویس سره په کتنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازولۍ د ایکس پټول نزا شبکه کې لیکلي چې دوانو خواو په دې کتنه کې د افغانستان د ورستیو تاهولاتو د افغان میرمنو او جنو د توانمندۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړلیک په بشپړ ډول عمل کېدو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټامس ویسټ تر اوسه د دقیقتنې په اړه سندي ویلي. د اسرایل د پوزي عملیاتونو سبان د شپږ میاشتې پس یو شمیر بې ځای شو فلسطینیانو د شنبه په ورځ کوشش وکړو د غزه په شمال کې خپل اصلي مینو تستانه شي. د بې ځای شو کورنیو غړو ویل چې دوی بیرته خپل کلو ته ګرځي چې وګوري جایدادونه په کوم حال کې دي. د بې ځای شو کورنیو د بیرته ستنېدو لپاره د اسرایل د پوز لخوا کوم سرګند لارښوونه نه ده شوې. د غزه زرګونه اوسیدونکو د جګړې لقبله بې ځای شوې دي. قدر منو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال افغانستان بهر ته د 940 میلیون ډالر په ارزښت وښ پېټر ټنه زعفران صادر کړی دي. دغه وزارت هغه راپورونه هم ناسم بللی چې ګوند افغان سوداګر دی ایران زعفران اخلي او بیرته په بازار کې د افغانستان د زعفرانو په نوم پلوري. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان زعفران لا هم په نړیوال بازار کې د ښه شهرت څخه برخمن دي او د نورو هیوادو پرتله ډیر مشتریان لري. دغه وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې تیر کال افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته د 940 میلیون ډالر په ارزښت وش پېټر ټنه زعفران صادر کړی و.
افغانستان د زعفران خیلی عالی او زعفران خوب داره که در بازارهای جهانی از نام نیک خوب برخوردار است و مقام اول از آن خود.
په تیر دوله سیزو کې په افغانستان که در زعفران کرکیله در کوکنارو در کرک یو بدیل کخ پا توگه دیره پراخه شوی. در زعفران کرکیله در نور ولایتونو پرتلا پا لویدی دو ولایتونو او پا زنگری دول در هرات پا ولایت که دیره پراخه شوی. در هرات در ولایت پا گوان ایران که هم دو گلو کلو رئیسی زعفران کرکیله روانه ده. پا تیرو کلونو که افغان سوداگرو شکایت کهو چی ایرانی سوداگر پا دغه هیواد که تولید شوی زعفران پا نور هیوادو که در افغانستان در زعفران پا نوم چه در خی کیفیت او خی ذائقه در شهرت در لرور لامال خی بازار لری ایرانی زعفران د افغانستان د زعفران په نوم خرڅي او دغه شهرت ته زیان رسي. خو په دې وروستیو کې د ایران د زعفرانو د سوداګرو د شورا منشي فرید منوچهري دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې افغان سوداګر د ایران زعفران اخلي او بیرته دغه هیواد ته د افغانستان د زعفران په نوم صادري او په ایراني بازارونو کې په لوړه بیه خرڅي. دغه ایراني چارواکي ادعا کړې چې تیر کال افغان سوداګرو له ایران څخه 40 ټنه زعفران اخیستي وو چې بیرته د ایران په بازارونو کې پلورل دي. د ایران د زعفرانو د سوداګرو د شورا منشي ویلي چې تیر کال د سوول استنه ایرانی زعفران بهرانه هیوادو ته صادر کړي. خود طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایان عبدالسلام جواد وایي چې افغانستان زعفران لا هم په نړۍ کې د ښه کیفیت او ښه ذائقه د لرور لامل لومړی مقام لري او په بهرانه هیوادو کې ښه بازار هم لري.
کردم اونې از منده از این استم تا زعفران های دیگه را با زعفران افغانستان مخلوط بکنیم تا ما بتانیم تجارت خوب به دست بیاریم. برعکس تجارت ما خیلی خوب است در بخش زعفران و ان شاء الله ما مطمئن هستیم در سال پیش رو هم حاصلات ما خوب تر میبود.
افغانستان د سوداګر او پانګونی د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان لکوزی امریکا غا کوي چې په افغانستان او ایران کې تولید شوی زعفران سره د ټوپی لري او په افغانستان کې زعفران په طبي ډول پروسس کی.
په بازار کې تقریبا شلو نه تر 10% پورې زمونږ زعفران قیمته خرڅيږي او هغه ډیر زیات قیمته دي. اما دا چې د ایران تجاران زی او زعفران اخلي دا تر اوسه پورې مونږ ته دا خبره نه ویده. غنینو د طالبانو په اسلامي امارت کې په ګمرکاتو کې صورت غیر قانونی قاچاق و ضرورت دغه نشته دی یعنی اجازه نو په دې خاطر باندې داسې اسناد مونږ نه لرو.
هغه الکوزیوی چې رئیس سوداګر په متحده عرب امارات او سعودي عربستان کې خپل زعفران د افغانستان د زعفران په نوم پلوري. د افغانستان زعفران په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول په نړیوالو بازارونو کې د ښه کیفیت او ښه ذائقه له امله لومړی مقام ګټلی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تر 2500 زیات افغان محصلین چې په هند کې لوړ زده کړې کولې د جمهوریت تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې بے برخلیکه پاتې دي او هند ویزې نه ورکوي. دغه محصلین د طالبانو او هند نه غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره د ویزو ستونزه حل شي. شمس آریان پری رپورٹ را لګلې.
خلیل الله فضلی د هند پر راجستان ایالت کې د عامه ادارې د دریم کال محصل دی. نوموړی د جمهوریت درا پرځې دو پر مهال په کابل کې وو. فضلی وایي چې نږدې درې کاله کېږي چې د هند دولت د زده کړو په سبب ویزه نه ورکوي او اوس له یوې ورکی راتلونکي سره مخ دی.
نه درس شته، نه کوم مصروفیت لرو، او بل خبر دا چې زمونږ اسناد هند کې دي، مونږ ته څوک وظیفه نه راکوي. نو هم دغلته بند پاتې یو، د درس نه هم پاتې شوي یو، هلته هم دومره وخت تحصیل وکړو، نو مونږ باندې مصرف راغی. اوس هغه ټول هماغسې بیز پاتې شوي دي او آخرنی کال مې پاتې دی، همدغلته بند پاتې یو. نو زمونږ سرنوشت نه دی معلوم چې زمونږ به آخر څه شی کېږي.
دغه محصلین وایي چې تر 2500 زیات افغانان چې ښځې او نارینه پکې شامل دي، د خپلو نیمګړو زده کړو د دوام په امید شپې سبا کوي. ناصر خان چې د دویم کال محصل دی وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د ستونزې د حل ژمنه کړې، خو نوموړی وایي تر دې دمه یې کومه د امیدوارۍ خبره نه ده اورېدلې.
ما یکی دو بار کوشش بسیار کردیم که همراه سفارت به تماس شدیم. فعلا سفارت هندستان در افغانستان نیست و ما امروزشان تماس گرفته نتونستیم، گرچه که در وزارت خارجه افغانستان رفتیم. بر ما گفتن که براتون وقت میتیم یک چند وقت بعد بیاین یا معلومات بگیرین. دیگه از نه بر ما تماس گرفت، کارای ما هم تمام نه بیسر نوشت. فعلا
که څه هم تر دې دمه نه طالبان او نه هم د هند دولت د افغان محصلین د ویزو په اړه پریکنده خبره کړې ده، خو دغه به سرنوشت محصلین له دواړو لوري د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه کوي.
زما غوښتنه دغه ده چې دوی یو بل سره د اړیکې ښې کړي. دلته شاګردان پاتې دي بې سرنوشته، نو دا مونږ د افغانستان آینده یو. زمونږ باید غم وخوړل شي، مونږ باید بیرته واپس شو هندوستان ته چې هغه څومره درسونه چې پاتې دي هغه تکمیل کړو.
د هند کلتوري اړیکو شورا یا ICCR چې په 1950 میلادي کال کې بنسټ ایښودل شوی دی، په تیر جمهوریت کې به هر کال نږدې زرو تنو افغان محصلینو ته د سکالرشپونو ورکول، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې د میشتو محصلینو پر مخ د سکالرشپونو دا لړۍ په ټپه درولې ده. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، زمنګ همکار په بغلان کې د یو ټولنیز فعال حل زلې د عامه پوهاوی په برخه کې رپورت کړی چې کورونا باندې ګرځي او د واکسین په تړاو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
د ګوزن زد مبارزه په افغانستان کې په دې وروستیو کې چټکه شوې ده او رضاکاران اوس کولای شي هغه سیمو ته ورشي چې په خوانو شوړتللې. د دې ترڅنګ اغیز لرونکو خلکو هم هڅې پیل کړې دي چې د دې ویروس پر وړاندې د خلکو امه پوهاوی زیات شي. په بغلان ولایت کې ټولنیز فعال فرهاد احمدزی او ملګري له دې جملې څخه دي چې په کلو او بانډو کې د خلکو کورونو ته ورځي او د ګوزن پر ضررونه یې پوکوي. د دې د لپاره مبارزه کوي چې هیڅ ماشوم له ګوزن واکسین څخه پاتې نشي. هغه امریکا غږ ته ویل هاسو یې رنگ راوړی دی او ماشومانو ته د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
عامه پوهاوی لپاره دغه خطرناک وایروس لپاره موږ دغه رضاکار ټیم دغه ځوانانو د ځوانانو له ټولنې انتخاب کړي. دوی په دغه شاوخوا کلو کې په کورونو باندې ګرځي، کورونا خلق راباسي او غیته د پوهاوی ورکی سه دا دومره خطرناک وایروس ته دا ګوزن دومره خطرناک وایروس ته دې باید مخنیوي وسی او مخنیوي دغه ځسه باید دوی له واکسین استفاده وکړي. کله چې واکسیناتور راغله نو دوی باید له غو سره خپل ماشومان تر او باسي.
ګوزن په افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند نیمګړی کړی دی او د ټول عمر لپاره کړیږي. فرهاد احمد زید غو ماشومان انزورونه هم له ځان سره ګرځوي چې په یو لاسونه د ګوزن لامل فل شوی دی او له خلکو غوړي چې د خپل ماشومان راتلونکي ته پام وکړي او سالم وروزل شي. نو موړ د پولیو وایرس د محو کول او ذهنیت جوړونې په برخه کې د میرمنو ونډه ګټه وره بولی او د خزینه کارکونکو پر زیاتې دو ټینګار کوي.
دا ټیم د منګه دا کوم ټیم سره زه فکر کوم چې ډیره موثره ثابت شوی ده. د پکورو سره منګه ګرځو کچېته نو منګه دا وایو سه خواسته منګه د سیاحت امین له دغه لوجنو سه مون خل نارینه سره ګورو کچېته زنانه سره سلم لټول مهمه زنانه دي ولې په دې سه پلار کارته وزینو خزه سره ماشومان ټول خزه سره نو کچېته خزه ته زنانه او ته زنانه په هوای لپاره یو ټیم ټاکل سي د سیاحت امیل خونه او هغه التلار سي له غوسره دا خزو ته په هوای ورکې نو دا به ډیر زیات موثر تمام سي.
د دې ډلې بلغړی اسماعیل بیا د ګوزن ناروغي خطرناک بولی او لکورنۍ غوړي چې له روغتیا پالانو سره د پاله ونده واخلې واغه ما شومان دي ضرور واکسین کړی چې له واک سره مخ دي.
پولیو واکسین چې د 15 کلونو ما شومان نه کته ټول ما شومان ته غټور ده او تا کوم ټیمونه چې په ساحه کې کار کوي دی پولیو نو دا غټور دی چمتا نو زه خواهش کوم د ځوانانو چې د پولیو په بخش کې همکاري وکړي چې ځکه د پولیو مرض شته ډیر یو خطرناک مرض ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا هیله کوي چې د پولیو وایرس محو کولو ته نږدې شوې دي او ژر به دغه وایرس له افغانستان څخه ورک شي. اشق الله جلال زوی د امریکا غ بغلان.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیواله سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
اوکران ته د امریکا د پوځي مرستو د استولو پر سر د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو غړو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا شوه دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالې کارولین پریسویټي پر رپورت کې د تکتنه شوې چې د ولسمشریزو ټاکنو دوه مخکخ کاندیدان په اوکران کې د روسیې د جګړې د څرنګوالي په اړه څه نظر لري.
په اوکران کې د دوه کلونو راسي جګړه روانه ده. متحده ایالاتو په دې اونۍ کې د اوکرين د هاک په نوم د هوائي دفاعي سیستمونو د خکولو لپاره د یو سل اته دیش میلیون ډالرو د سازمان آلاتو پلور تصویب کړه چې د روسي د توغندو د بریټ پوړاندې مقابله کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي اوکرين د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري چې د روسي د يرغل پوړاندې ودرېږي.
که په دې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي نو زه ستاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکراین کولی شي د پوتین مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
د بریټ د فیل راسه د بایدن ادارې د روسیې په ځینو اشخاصو او ادارو بندیزونه لګولې او اوکراین ته د 15 اویا میلیارډ ډالر مرستې لیکلې دي. د یو اوکراینی کډوال د زوی پتوګا سٹیون کیسلز وای هغه با بایدن ته رائے ورکړي.
که په دې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي نو زه تاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکراین کولی شي د پوتین مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ساتلې وې. پنځه کال وروسته چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړو نو ښاغلی ټرمپ هغه یو زیرک یا اوخیار سړی و بالو.
ولسمشر ټرمپ د امریکا له خلکو سره یو ژمنه کړې ده او دوی باور لري چې هغه به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو خواو سره د سولې د یو موافقې خبرې وکړي.
دا زما لپاره واقعا مهمه ده چې موږ له هر ډول بهرنیو جګړو څخه ځان وساتو، خپل نظامی لګښتونه کم کړو او خپل سرتیری بیرته کور ته ستانه کړو.
په ورته وخت کې اوکراین ته د شپېتو میلیارډ ډالرو نظامی مرستې د لیګلو یو لایحه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې ځنډولې شوې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو نه د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کوي، ډرون چې ارزان بیه او ماسره ګڼل کیږي د روسیې د یرغل په وړاندې یوه پیاوړې وسله ګرځېدلې ده. اوس اوکرایني ملکی وګړي په کور کې د بی پلوټ الوتکو په جوړولو د خپل عسکرو سره مرسته کوي. تفصيلي رپورت کې اوري.
یوجیا زخرو د شپږ میاشتو راهیسې په خپل کور کې ډرون جوړوي.
ما په دې اړه اندېښنه نه لرله چې زه به بریالی شم کنه. زما هدف د ډرون جوړول وو.
یولیا د ډرون جوړولو لارښوونه په انلاین بڑا دیوی کمپنی چې سوشل ډرون نومیږي ترلاسه کوي. دا یو انلاین پروژه چې د هغه رضاکارانو لپاره لارښوونې او تخنیکی ملاتړ چمتو کوي چې غواړي د اوکراین د عسکرو سره مرسته وکړي.
ما د دې ټولنې نه په انلاین بڑا پرزې را وغوښتې. هلته هر څوک په دې لټه کې دي چې چیرته او څنګه ارزانه پرزې موندلې شي. دا ټولې پرزې د چین نه راغوښتل کیږي او پر رسیدو کې شاوخوا یوه میاشت وخت لګیږي.
د ټیکنالوژي متخصص الکسی اسانوف چې یو رضاکار هم دی، د عامو خلکو لپاره د ډرون جوړولو د مفکوره وړاندې کړه. هغه داسې لاره موندلې چې د پرزو پرانیولو مسؤل ناراضي، ارزانه تمامیږي او هم د هدفونو په لټولو او ویجاړولو کې کارول کېدی شي.
د پرزو د راغښتلو اندازه معلومه ده. له هغې وروسته ګمرکي محصول ورکول کېږي، خو که ډېر خلک پکې ښکېل شي چې هر یو جلا جلا پرزې واخلي نو بیا هیڅ ګمرکي محصول نه وي.
د دې لپاره چې دا ډرون په کور کې ساتل کېږي مصرف یې هم کموي.
یوه بله لویه ګټه دا ده چې موږ د تولید د ځای لپاره امنیت ته اړتیا نه لرو. چرته چې یو توغندای ټول ځای ویجاړولی شي، خو اوس په ټول هیواد کې تر 15,000 ډېر اوکراینیان په دې پروژه کې ښکېل دي. زه تصور نشم کولی چې څه شی به دا ټول له منځه یوسي.
مکس وایي چې هغه ډاډ ترلاسه کوي چې ډرون الوتنې ته چمتو دي.
زه د ډرون چوکاټ او موټر ازمویم چې آیا ډرون کولی شي والوزي. بیا زه ګورم چې آیا ویډیو کې شته او دا هر څه زه یوازې په 3 دقیقو کې ترسره کولی شم.
وینشي فرمات
د ډرون د دغه کمپنی کارکونکو وایي چې دوی هر اونۍ شاوخوا 400 ډرون د جګړې لپاره ازموي او تم لري چې هر کال د دې جګړې لپاره 600 ډرون چمتو کړي. زرانی صفسي، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه د مارکو پر اسرایل او د ایران بریډ د واشنگتن نه نیولې د نړۍ تر ګډ ګډ پورې خبرګونونه راپاره ولې دي.
پر اسرائیل او د ایران د تیری ورځی بریټ په خبرګون کې د نړۍ مشرانو ډول ډول خبرګونونه خوډلی. اکثر لویدیز مشرانو له اسرائیل څخه ملاتړ سرګند کړي او نور بیا له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. امریکا پر اسرائیل او د ایران بریټ غندلې او د امریکا ولسمشر له اسرائیل سره د ایران پر وړاندې د خپل هیواد د کلک ملاتړ دریز یو ځل بیا خبر کړي. بلخوا بیا روسیه د لانجی له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. د روسیه د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف له ټولو اړخونو د هغو اقداماتو چې خای په سیمه کې د پراخه جګړې لامل شي پر وړاندې خبرداري ورکړي. د دې سره هم مهاله بیا د برېټانیا لومړی وزیر په اسرائیلو د برید له عمله ایران غندلې.
زه په سختو ټکو کې پر اسرائیل او د ایران برید غندم. د غبرګونه په سیمه کې اړګړې زیاتوي او سیمه بې ثباته کوي. ایران یو ځل بیا وښودل چې دغه هیواد په خپل گاوند کې د بی ثباتۍ تخم کري.
جرمني هم د ایران برید غندلې او دغه برید د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللې.
د ایران رژیم ټول منځنی ختیځ د یو خطر تر څنډې ورسولې. تیر شپه د ایران رژیم په اسرائیلو د 300 زیات توغندي، ډرون او کروز توغندي توغولې دي. موږ په تر ټولو سختو ټکو په اسرائیلو د ایران مخامخ برید غندو. جرمني د اسرائیلو سره په بشپړ توګه ولاړ دي.
لسیمې اردن هم پر ټولو خواو د صبر او زغم غږ کړي. اردن د اسرائیل او ایران د لانجې غټېدل نړیوال سولې ته د خطر په نوم یاد کړي.
موږ له ټولو خواو څخه زغم غوښتنه کوو او له دوی څخه غواړو چې په سیمه کې د بیلابیلو لانجو سره د با مسؤلیت چلند وکړي تر څو سیمه لوی لانجې ته راکېل نشي. دا کار به بلا شک پراخه جدي پایلې ولري.
بلخوا طالبانو پر اسرائیل او د ایران د برید ننګه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت دا بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بللي. ملګرو ملتونو هم پر اسرائیل او د ایران برید غندلې او په سیمه کې د سمسمکی غوښتنه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه بریدونه غندلي.
نوموړي پر اسرائیل او د ایران له خوا د نن ماښام تر سره شوی بریدونه غندلي او د ټولو دښمنوي د سم دستي باندې دوه غوښتنه کړي. هسپانیې، کاناډا، ناروې، کولمبیا، ډنمارک او د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم پر اسرائیل او د ایران برید تخبرګونونه خوډلي. تمه ده چې پر اسرائیل او د ایران د برید په اړه د بحث لپاره ملګري ملتونه ډیر ژر د امنیت شورا بیړنۍ غونډه او د نړۍ و بډای هیوادونو مشران هم سره نږدې راتلونکي کې جرګه شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بشری مرستو ته د لاسرسي نه انکار یو له هغو شپږو جدي سرغړونو څخه دی چې د ملګرو ملتونو لخوا یې څارنه کیږي. دا ډول انکار د ماشومانو لپاره د ژوند، تعلیم او روغتیا تر ټولو لوړ معیار د بنیادی حق مخه نیسي. هر هغه څوک چې د ماشومانو لپاره د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو مخنیوي کوي چې په دې کار په اصل کې د دوی شتون ګواهي باید ورسره حساب او کتاب وشي، حتی که دا یو حکومت وي او یا هم کوم غیر دولتي آدرس. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي چې واضح یې ووایو سولې او امنیت د هر ډول ګواښ ماشومانو ته ګواښ دی. د نړۍ په هر ګوټ کې په میلیونونو هغه ماشومان چې په جنګي سیمو کې ژوند کوي، خوړو، پاکو اوبو، تعلیم او طبي پاملرنې ته سخت اړتیا لري. دا ټول د ژوند اړین توکي دي. په میانمار کې روهنګیایي ماشومان وژل کیږي، نیول کیږي او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په اوکراین کې د روسیې په بریدونو کې ماشومان وژل شوي او ښوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې نجونې له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په داسې حال کې چې حوثي اغیان 11 میلیونو یمنی ماشومانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو لاره بندوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي د هغو ځایونو لیست چې ماشومان یې په ویره کې ژوند کوي له بده مرغه خورا اوږد دی. د بورکینا فاسو په شمول د سوهیل په اوږدو کې هم روان تاوتریخوالي د ټولو ښوونځیو څلورمه برخه تړلې ده او په سلګونو زره کوچني ماشومان یې د شدید خوارځواکۍ سره مخامخ کړي دي. په اسرائیلو کې ماشومان د اکتوبر په اومه د حماس لخوا ووژل شول، یرغمل هم نیول شوي او د راکټ د ډزو سره هم مخامخ دي او په غزه کې په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو ماشومان وژل شوي، یتیمان شوي، هلته وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. متحده ایالات په دې ویاړي چې د ماشومانو خیریه مؤسسې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام لپاره تر ټولو لوی مرسته رسوونکی هیواد دی. خو د متحده ایالاتو سفیر توماس گرینفیلد وویل لنړۍ غواړي چې په وسلوالو شخړو کې د ماشومان او د اړتیاو د پوره کولو لپاره لا زیات مرستو ته مټې راغونغاړي. موږ باید د ماشومان او د هغوی د کورنیو لپاره طبي د تغذیې او حفظ الصحې ضروري توکي برابر او د دوی ملاتړ خوندي کړو، کوم چې د دوی د تعلیم او رواني روغتیا لپاره د اساس په توګه اړین دي. موږ باید یو ماشوم د لپاره هغه بنیادي حق چې لوبې وکړي او یوازې ماشوم واوسي خوندي کړو. موږ باید په جنګي سیمو کې د ماشومانو عاجلې اړتیاوې پوره کړو. موږ باید هغه سرچینې هم په پام کې ونیسو چې ماشومان د خپلې راتلونکي لپاره ورته اړتیا لري. کله چې موږ دا ډار ترلاسه کړو چې ماشومان خوندي دي، په یخنۍ کې تاوده دي او په ګېډه ماړه دي، سفیر توماس ګرینفیلډ وویل کله چې موږ د دوی تعلیم او روغتیا ته پام وساتو او رواني ملاتړ چې د دوی ودې ته ضرور دی برابر کړو، موږ نه یوازې د ماشومان راتلونکي خوندي کوو، بلکې د ځان او ټول بشر لپاره د یوې خوندي او خورا سوله ایزې نړۍ بنسټ ایښودلی شو. دا د متحده ایالاتو حکومت دریځ او نظر و چې په دې سرمقاله کې تاسو ته وړاندې شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا.